دوستانو ستلمو شه دا ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د امریکا سفارت وای تر انتخابات وړاندې سوله باید وشي. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې په څلورم وار انتخاباتو کې د ډیرو رایو په وړلو سره د دې جرګې د رئیس په توګه نن انتخاب شو. دا مو د دې نیم ساته خبري مجله د سر موضوعات دي. پروانه خبری مجله کې به نور ریپورتونه او موضوعات هم ولرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته له رحمت الله افغان نه یوړو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې ووم پړاو خبرې نن پیل شوې. افغان لوبډلې د 2019 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پاکستان ته 228 منډې هدف وټاکه، او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې ووم پړاو خبرې نن پیل شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ د نوي پړاو د خبرو د پیل پخلای کړی. تمه کیږي چې دا پړاو خبرې به په دوو مواردو متمرکز وي. له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو پر زماني جدول له طالبانو دا ضمانت اخیستل چې له افغان خاورې به ترورستان د نورو هیوادونو پر ضد ګټه نه اخلي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخونن له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې د امریکایي پلاوي او د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ ووم پړاو خبرې به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. طالبانو تل افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ کابل ته په خپل سفر کې تمه ښودلې وه چې له سپتمبر میاشتې وړاندې به له طالبانو سره د سولې توافق ته ورسیږي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي که څه هم د افغانستان لپاره انتخابات او سوله دواړه مهم دي، خو امریکا ته سوله لومړیتوب لري. جان پاس نن له خبریالانو سره د وروستیو سیاسي معلوماتو د شریکولو په ناسته کې دا څرګندونې وکړې. د ده په خبره ځکه د طالبانو پورې اړه لري چې څنګه کولای شي د دواړو لورو ترمنځ درک رامنځته کړي. خو ښاغلی جان پاس پر افغانانو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ولري تر څو د ټولو اړخونو او هیوادوالو حقونه پکې خوندي وي. او افغان لوبډلې د 2019 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پاکستان ته 228 منډې هدف وټاکه. د لوبې په پیل کې پچ افغانستان وګټله او د توپوهنې پریکړې وکړه. افغان لوبغاړي په 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدلو سره 228 منډې هدف جوړ 228 منډې جوړې کړې او پاکستانی لوبډلې ته 228 منډې هدف وټاکه. دا هم بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. ټرمپ او اردوغان نن د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د جاپان په اوساکا ښار کې سره وکتل. د امریکا ولسمشر له خپل ترکی سیال سره د دې لپاره ملاقات وکړ تر څو نوموړی وهڅوي چې د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم له خریداري لاس په سر شي. ترامپ اردوغان ته ویلي دي چې دا یوه ستونزمنه معامله ده او زیاته کړې ده چې دا ښه کار نه دی. ډونالډ ټرمپ دغه موضوع پیچلې وبلله. واشنگټن ویلي کچېرې ترکیې د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم خریداري معامله د جولای تر 1.3 لغوه نکړي، نو دغه هیواد به د F-15 د جنگي جیټونو نوي نسل د خریداري اجازه ورنکړي. متحده ایالاتو له ترکیې غوښتي د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم خریداري پر ځای د امریکا پټریټ راکټونه خریداري کړي. اردوغان له ټرمپ سره په ملاقات کې ویلي ستراتیژیک ګډون یې په ډیرو ساحو کې پیوستون ته اړتیا لري. د ترکیې ولسمشر له ټرمپ سره تر کتنې وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې ویلي وو S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم ورته زیات اهمیت لري. نوموړي د دې لپاره چې انقره به د دغه سیستم په اخیستلو له سره کتنه وکړي اشاره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایي او ویل چې ډیر ښه کارونه کوي. ټرمپ وویل چې شاهزاده محمد می ملګری دی. دوی دواړو د جاپان په اوساکا کې د جیشل غونډې د دمې پر مهال د سهارنی چای پر وخت خبرې وکړې. په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د خبریال جمال خاشخچی تر وژل کېدو وروسته چې تیر کال وژل سو پر شاهزاده محمد نړیوال فشارونه زیات دي. او نازنین صغری د تهران په ان زندان کې خپل غذایی اتصاب پای ته ورساوه. د نوموړي میډه نن بي بي سي ته وویل د غیران الاصل برتانوي مېرمنې دوه اونۍ وړاندې یعنی د جون په 15مه د خپل لور د زوکړې په 500 تلین کې په غذایی اتصاب لاس پورې کړی وو. نوموړي په 2014 کال د اپریل په میاشت کې په تهران کې ونیول سو. د ایران د حکومت پر ضد د هڅو په تور په 50 کاله حبس محکومه سو. خو نوموړي تل دغه تورونه رد کړي دي.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غوړې زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلې او لستلې شي. وړاندې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس نن خبريالانو ته ویلي که څه هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات او سول هم مهاله مختتلای شي خو د دوی لومړیتوب سوله ده. دا د څرګندونو تفصیل به در واورو. دا بم واورئ چې میر رحمان رحماني د ولسي جرګې په څلورم وار انتخاباتو کې د ډیرو رایو په وړلو سره د دې جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. په کندهار کې د وسلوالو د شپږ جګپوړو کسانو په ګډون یو څلوېښت وسلوال نیول شوي. دا خبره دا کندهار چارواکو کړي چې په اړه به یې ریپورت دروورو. په میدان وردګو کې بیا د پوهنې ریاست مسولین وایي دغلته د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د یو شمیر ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ پرانستل شوې دي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د چین دولتي رسنۍ وایي د امریکا ولسمشر او د چین رهبر په جاپان کې تر بحثونو وروسته د تجارت پر سرپنو خبرو موافقه کړې. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي تر انتخاباتو وړاندې سوله باید وشي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس نن خبريالانو سره د معلوماتو د شریکولو په وغونډه کې ویل چې که څه هم د ولسمشرۍ انتخابات او سوله یو بل سره غاړه غړی مخکې تلای شي خو لومړیتوب سوله ده. نوموړي دا هم ویل چې باوري نه دی چې د امریکایي هیئت او طالب چارواکو ترمنځ په هم پړاو خبرو کې دي یوې هوکړې ته سره ورسیږي. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس له خبرې لانو سره د وروستیو سیاسي معلوماتو د شریکولو په ناسته کې وویل که څه هم انتخابات او سوله دواړه مهم دي خو امریکا ته سوله لومړیتوب لري. نوموړي وویل چې موږ باید هم مهاله پر دواړو کار وکړو. سوله موږ ته لومړیتوب لري. لکه څرنګه چې ما له ټولو سره خبرې کړې هیڅ چا نه دی ویلي، هیڅ چا دا نه دی ویلي چې انتخابات دی وشي خیر چې جګړه دوام ولري او خلک ووژل شي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل واشنگټن په تمه دی چې له را روانې سپتمبر میلادي میاشتې مخکې د افغان سولې په اړه له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په ورته وخت کې ښاغلي جان باس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې د ووم پړاو او مذاکراتو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې امریکا لا هم نه پوهیږي چې له دغه ډلې سره به یوې هوکړې ته ورسیږي کنه. د خبره ځکه د طالبانو پورې اړه لري څنګه کولای شي د دواړو لورو ترمنځ درک رامنځته شي. خو ښاغلی جان باس پر افغانانو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ولري تر څو د ټولو اړخونو او هیوادوالو حقونه پکې خوندي پاتې شي. ښاغلی جان باس د خبرې داسې مهال کوي چې د شنبې په ورځ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې ووم پړاو خبرې پیل شوې.
میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې په څلورم غوړ انتخاباتو کې د ډیرو رایو په وړلو سره د جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. دغه انتخابات چې د خان محمد وردګ او میر رحمان رحمانی ترمنځ وشول رحمانی یو سلو شپږ دیر شای خپل کړی. خغل رحمانی وای د ولسی جرګې د رئیس په توګه به د دولت له دوو نورو قواو سره په تقابل کې ونه وسم. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
چې رحماني صاحب دته نه لټوم چې د راشي چې تر څو پرې په خپل چوکي باندې چینو.
د ولسی جرګې موقت رئیس خپل ځای د دغه جرګې د ولسمې دورې منتخب رئیس ته وسپاره. میر رحمان رحمانی د جرګې د رئیس ټاکلو په سلورم وار انتخاباتو کې خپل سیال خان محمد وردک ته ماته ورکړو د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ولسی جرګې رئیس شو. په دغه انتخاباتو کې د جرګې 215 سلوي غړو خپل رای وکارول چې دوه پکې سپینې او یو لس باطل وې. د دغه انتخاباتو 50 جمع یو سلو درش کېدلې، خو میر رحمان رحمانی ترې 106 دی شو، خان محمد وردک 96 رای یوړې. رحمانی د پروان ولایت د خلکو استازی ده. دیوای د ولسی جرګې د رئیس په توګه به د دولت له دوو نورو قواو سره د همکارۍ لار ونیسي.
ما په صفت یک رئیس تامی
دغه ویل زبستاسی د رئیس په توګه نه، بلکې ستاسی او د افغانستان د خلکو د خدمتګار په توګه ووسم، او د اساسي قانون له مخې به له دوو نورو قواو سره د یو همکار په توګه عمل وکړم، نه له هغو سره په تقابل کې. مخکې له دې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره څلور واره انتخابات وشول چې یوې هم نتیجه نه لرله. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د وصولو په اساس نن د جرګې وروستي انتخابات وو، او د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ وشول چې د انتخاباتو په تیرو پړاوونو کې تر نورو کاندیدانو ډېرې رایې خپلې کړې وې. میر رحمان رحمانی په لومړي وار انتخاباتو کې 123 او سیال خان محمد وردک 115 رایې خپلې کړې وې. د دغه انتخاباتو لومړی وار د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر روسیلی ترمنځ شوی و چې اختلافات پکې حتی په فزیکي شخړو اوښتي و. خو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د میر رحمان رحمانی سیال خان محمد وردک چې ونه توانید د جرګې رئیس شي، خپل سیال رحمانی ته د ریاست مبارکي ورکړه.
د ولس د ټولو نمایندګانو څخه مننه کوم چې ما ته رایه راکړې او بیا یې زمونږ نوي رئیس صاحب رحماني صاحب ته را ورکړې.
اوس چې ولسی جرګه د رئیس په ټاکلو کې بریالی شوه، په پام کې ده چې په راتلونکو ورځو کې د جرګې د اداري پلاوي نور غړي هم انتخاب شي. میر رحمان رحمانی په دې ورځ په خپلو وروستیو خبرو کې وویل سر له سببه د جرګې د مرستیالانو او منشانو د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
په کندهار کې د وسلوالو د شپږ جګپوړو کسانو په ګډون 140 تنه نیول شوي. چارواکي وایي په نیول شو کې د فرار لپاره د طالبانو څارنوال او په خوست کې د دې وسلوالې ډلې یو ډل مشر شامل دی. وسلوال ټول کندهار کې نیول شوي، خو د هیواد د 11 ولایتونو کې په خپلو فعالیتونو اعتراف کړی. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار ولایت چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پورې اړوند 140 وسلوال نیولي چې پکې د فرا ولایت لپاره د طالبانو څارنوال، په خوست او شمیر نور ولایتونو کې د دغه ډلې شپږ جنگي کمانډانان هم شامل دي. کندهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ خبري اعلان ته د دغو وسلوالو د شودلو پر مهال وویل چې دغه وسلوال د ملي امنیت د ځواکونو د فراتپی عملیات پر مهال په کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول شوي، او د کندهار تر څنګ په هلمند، فراز، زابل، نیمروز، خوست، روزګان، غزنی، هرات، غور او میدان وردګ ولایتونو کې فعالیتونه کول.
دغه څلوېښت کسیزه ډله کې د طالبانو نام نهاده د فراه ولایت لپاره د دوی څارنوال هم وجود لري. دې کسانو په خپلو ابتدایي تحقیقاتو کې په دې باندې اقرار کړی ده چې دو د طالبانو د شبکې غړي او د دو دپاره یې په مختلفو سیمو کې فعالیت کاوه. متاسفانه اکثریت یې په دې نوم باندې چې د ډیورن خط اخوا ته د مدرسو ته تلل درسونه ویلې، حال دا چې په هغه مدرسو کې دو د تروریستي اعمالو، د انفجاري موادو د تربیه او د نورو دپاره ټریننګ حاصلاو.
والی وویل چې نیول سو وسلوالو ته د پاکستان په چمن او د کوټ ښارونو په رحمانیه، ملا عبدالله، شیخ فضل باری او مولوی عبدالغنی مدرسو کې تروریستي زده کړې ورکول سوي. خپل نیول سي وسلوال هم چې په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو زده کړې ترلاسه کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره راستول سوي دي.
زه په لاره کې روان وم، تلمه پېښور ته، په لاره کې امنیت ونیولم، د بولدک په لاره باندې کته کړم. ما ته ویل ورته طالبانو کې، نو زه طالبانو پوست کې د طالبانو قمندان وم، د دېرش کسه د ما د لاس لاندې وم او ونیولم. اوس دی دولت نه دا فایش لارم چې ما دی پریک دی او بخنه تنه غوړم نور آینده کې دا کار نه کوم
پرای ولایت کې سرندوالو انده سلیکټ لارم چې موږ نشته کې دولت سرندوالو کومونه موږ نه کوله وکازیان موږ ماسکه هغه د سیو وکازیان ته کول وکازیان
دا له تیرو دوه میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو درېیمه ډله ده چې په کندهار کې نیول کېږي. خو د طالبانو ویان قاري سپه احمدي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې دا د کندهار د ولایتي چارواکو تبلیغات بللي.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 800 به سرپرست ماشومان لپاره په بیلابیلو برخو کې له خصوصي موسسو سره چې د ماشومان د روزنې په برخه کې کار کوي هوکړه لاسلیک کړي. د دې وزارت سرپرست وزیر سید انور سادات د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغه هوکړو پر بنسټ به د دولت لوري مستحق ماشومان یاد موسسو ته معرفي کیږي. ناجی صافی پر ریپورت لري.
لسکلن رحمت د کابل خار پر واټونو د سپیلنی لوګی کول لاري د خپل کورنۍ نفقه برابروي. د وای پرته لدی په کورنۍ کې د کاروبار بل څوک نشته. رحمت د ژوند لکړاونو د وټلو په خاطر له حکومت نه د مرستې غوښتنه کوي.
سپاندی مې کوم پر کاس کارونه خانه کې پدرم پښه لنګ سنجه شیشه کار نه کوم کاس د کار نه میګیش مې خایم از دولت کوم کومک نه مکتب لرم.
رحمت یوازنی افغان ماشوم نه دی چې د خپل کورنۍ سرپرستی کوي، بلکې د پښان سلګونه نور افغان ماشومان هم د ماشوم توپ خژوند نه لري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې وس مهال یوازې د دغه وزارت په چوکاټ کې په رسمي دولتي او خصوصي روزندونو کې 10,000 افغان به سرپرست ماشومان تر روزنې لاندې دي. د دغه وزارت په خبره د مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 15 د به سرپرست ماشومان روزندونو موجود دي چې وښتي دولتي او پاتې نور خصوصي دي. د شنبه په ورځ د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له 1,500 هغو خصوصي موسسو سره په بیلابیلو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې کار کوي. د دغه وزارت سرپرست وزیر سید انور سادات ویل چې د دې هوکړه لیک له مخې به د دولت له لوري په منظم ډول مستحق ماشومان معرفي شي چې د یادو موسسو له لوري ورته خدمتونه وړاندې شي.
د دغه هوکړه لیکونو اساسي هدف دا دی چې دولت چې کوم طرز عملونه جوړ کړي د هغه له مخې مستحق ماشومان چې به سرپرست دي د وزارت له لوري تثبیت کیږي. موسسو ته معرفي کړو چې د دوی لپاره ځانګړي شوی بودیجه په همغږي او یو ډول مصرف سي.
خغلی سادات وایي پرتلونکي کې بعد ماشومان او د برخي له نورو روزندونو سره هم ورته هوکړه وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دغه خدمتونو کې به سرپرست ماشومان ته زده کړي، ورزش، د بانکي اکاونټونو پرانستل او نور خدمتونه شامل دي. خو د ماشومان د برخي فعال او د اسرا یتیم پالنی مشر مجیب لحاظ وی دولت باید د بې سرپرست ماشومان لپاره د یوې غوري تګلارې لمخې دایمي کار وکړي او د تعلیم ترڅنګ د دوی تربیه او راتلونکي اقتصادي برخلیک هم ته هم متوجه ووسی.
ازادي خبری مجله اوري.
د میدان وردګ ولایت په هنر ریاست مسولین وای دغه د میدان وردګ ولایت کې د جنو آتش په تخونځي د زدکونکو په مخ خلاص شوې دوی په نه د خونځي په قسم کې چې طالبانو تر ول کې لاندې دي. شریف الله شرافت ریپورت راکې.
د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تش پېته د نجونو هغه ښوونځي چې د تیر دیارلسونیم کال رئیس وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ تړلې وې خلاصې کړې دي. د پوهنې ریاست رئیس سید منصور ازادي راډیو ته وویل چې یادې ښوونځي د قومي مخورو په مرسته خلاصې کړي. منصور وای په دغه شونځي کې 9000 انجن زده کړې کوي.
نو قومي مشران په ذریعہ باندې موږ کمپاین شروع کړه. هر کوونکی باندې کمیټه لري چې هغه د ولسي حمایت کمیټه ده. په دې کې موږ بعضې با نفوذه کسان هم ځای ځای کړل او د دې یو بند نظافت ورته چې دوی د دې نجونو ښوونځیو دپاره دادخواهي وکوي، کمپاین وکوي، تر څو د په عالمي ډول باندې د دوی پر رسمي موافقه باندې فعالیت وکوي. خوشبختانه موږ وکولای شو د دې رسمي موافقې د مخې نه موږ خپل ښوونځی په بعضو سیمو کې تر نهمه صنفه پورې او په بعضو سیمو کې تر شپږمه پورې شوي دي.
نوموړي زیاتوي چې وسلوالو طالبانو دغه غلطه اوس یوازې له لومړۍ ټولګۍ څخه نیولې بیا تر نهم ټولګۍ پورې نجونو ته اجازه ورکړې څو په ښوونځي کې زده کړې وکړي. د پوهنې رئیس سید منصور زیاتوي چې دغه ښوونځي د یاد ولایت په ولسوالیو او د مرکز میدان ښار په لورې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې خلاصي کړي. دوی د پوهنې د ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې یادې ښوونځي د تش په نامه نه خلاصوي او په عمل کې دې خلاصې کړي. د دې له ډلې مسعود یوسفزي او سلی ورداګ ازادي راډیو ته داسې وویل.
گنگوستی دی خطروسی دا عمل جامعه نو دا غوستی گنگوستی دی عملی جامعه دی پده مانا چی مو عمل نو وینو چی کچنه خوان دی مو عملی مفتب تلالی شی او دیگه دا پار منظم وفاز دی او منظم کتابه نو تا ورسی دی دا غت عمل
دا خود خوشحالی زیره دی زخبلا پی خوشحالی که یعنی چی دی خزو پار از تون را سهولتونه حال ته ایجاد شده لوی فخار دی نه تنها دی مای پاره بلکه ایدیر نور میرمانو حتی دی ولایت بکشه بانده.
د پوهنې ریاست دغه چارواکي زیاتوي چې دوی اوس هم له وسلوالو طالبانو سره په خبرو بوخت دي. څو وسلوال طالبان دې ته آماده کړي چې انجونو ته تر 12 ټولګي پورې د زده کړې اجازه په ښوونځیو کې ورکړي. میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له ډېرې مودې راهیسې د جګړې ډګر پکښې کې تودی او د دغه ولایت د پوهنې ریاست ته چارواکو له کوله د دغې روانې جګړې له کبله لا هم زیات شمېر ماشومان له زده کړې بې برخې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو د انګلستان په لیډز ښار کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د روانې لوبې په ترڅ کې افغانستان بیټنګ کړی دی. پاکستان ته یې 228 منډې هدف ټاکلې د نه لوبغاړو په سوځیدو دا محل پاکستان بیټنګ شروع کړی دی او 21 منډې د یو کس په سوځیدو جوړې کړې دي او دا محل دریم اوور روان دی. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو بل مسله د افغانستان ستره محکمه وایي په دې هیواد کې د طلاق او تفریق قضیه د تیر کال په مقایسه په سلو کې شل زیاتی شوی. د سری محکمې ویاند امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه داده چې یادو قضیو ته په ښه توګه رسیدنه وشي، خو یو شمېر مېرمنې وایي عدلي او قضایي ادارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. تفصیل له ناجیه صافه یاوري.
حادثه چنان وخیم بود که شوهرم همراه پدر شردشون مرا به سویه که ما از کمر کاملا از حرکت مانده به مدت 20 روز.
سلرویش کلن مینا چه لواده یو کل تیریگی ده تاوتریخوالی لعملا لمیره چخه تفریق تا عرق شویده. هغا وایی دیر حسای وکره سو ده سونزه ده کورنه للاری حوارشی خوب واینه ده میره کورنه ده سونزی ده حواری لپاره زرخه نکرد.
خوشوناتی ای صحبتا البته کوشش کردیم.
دا تاوتریخوالی له څو میاشتو راهیسې روان و. موږ هڅه وکړه چې دا ستونزه د کورنۍ له لارې هواره کړو، خو د میړه کورنۍ مې نه غوښتل چې دا مسله حل شي او بالاخره محکمې ته عرضه شو.
مینه چې دا مهال له یوې نړیوالې موسسې سره کار کوي وایي له خپل میړه څخه د جلا کېدو له امله ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده.
وقتی که در محکم مراجعه میکنین و دختر خانم باشین مسائل دامن میزنن.
کله چې محکمه ته مراجعه کوي او بیا تاسو میرمنه اوسئ، نو لګنو ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي او میرمنه پړه ګنل کیږي چې په کوم جرات د قضیه درج کړی ده او محکمه ته ډیره قضیه د نو په ګټه حل او فصل کوي.
مینه وایي د سو میاشتو په تیریدو سره بیا هم د دې قضیه ته رسیدنه نه ده شوې.
محکمه افغانستان فساد و واسطه
محاکم تر ډیره په فساد او واسطو کې ښکیل دي. زه نه پوهیږم چې دا قضیه به څنګه مخته لاړه شي، خو زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. تر هغه به مبارزه کوم چې خپل حق ته ورسیږم او حق حقدار ته وسپارل شي.
د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په دې هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام 40% زیات شوي. د دوی موندنې ښیي چې په 1996 کال کې د افغانستان په محاکمو کې په ټولیزه توګه د طلاق او بیلیدو یا تفریق 2019 کال کې 3422 قضیه ثبت شوې دي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن روان کال دا شمېرې تر دې هم زیاتې شي.
د 2-3 کلونو ارقام که موږ په مقایسوي توګه باندې واخلو، په مسلسله توګه باندې دغه ارقام لوړ ختلې دي. میرا په شپږ نوي کې بیا 2800 ته ټیګېږي، او په تیر کال په 9 کې دا بیا 3422 ته رسیږي. ارقام په مسلسله توګه لوړستوي دي، شاید په راتلونکو کلونو کې تر دغې 3.5 هم پورته ولاړ شي. دلایل بیل لري، تر ټولو ښه دلیل دا کېدای شي چې د خلکو آگاهي عامه آگاهي لوړیږي او په محاکمو باندې باور لوړیږي، او په نتیجه کې دوی مراجعه کوي د خپلو دغه فامیلي ستونزو د حل لپاره و محاکمو ته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا وایي د دوی شمیرې ښیي چې په تیرو کلونو کې د طلاق په پرتله تفریق یا د ښځو لخوا د بیلتون غوښتنې کچه 100% زیاته ده. د دغه کمیسون د ښځو د حقونو د برخې مسؤلې لطیفې سلطانی وویل چې په 1990 لمریز کال کې د کورني تاوتریخوالي له امله 602 مېرمنو د تفریق غوښتنه کړې. د دې په وینا کورني تاوتریخوالی او د عامه پوهاوي نشتون د دغو پیښو د زیاتې دو عمده لاملونه دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 په صفه واضح توګه اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیانو چې هر شیرې زموږ د ویبپاڼې لارې نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ رپورټونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. د چین دولتي رسنۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین رهبر شي جن پینګ په جاپان کې تر بحثونو وروسته د تجارت پر سر په نوو خبرو موافقه کړې. سالم احمد صالح د موضوع تعقیب کړي.
د چین دولتي خبری آژانس سینهوا نن راپور ورکړی چې واشنگتن به پر چینایي مالونو نوې تعرفه نه وضع کوي، لکه تر باسونو مخکې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا یې خبرداری ورکول شوی وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په یوه کانفرنس کې وویل امریکا به پر چینایي مالونو تعرفه نه زیاتوي، خو زیاته یې کړه چې دا تعرفې به لرې کیږي هم نه.
We will be continuing
موږ به مذاکرې ته دوام ورکوو. مجمنه وکړه چې لږ تر لږه به د اوس لپاره له چین څخه تعرفې نه لرې کوو. د امریکا او چین ولسمشرانو نن سهار د جاپان په اوساکا کې د 10 صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې سره خبرې وکړې. د دې کتنې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ویلي وو له چین سره د تجارت پر سر یوې تاریخي موافقې ته لیوال دی، خو د چین ولسمشر شی جنګ پینګ خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته وویل د مقابلې په نسبت ډیالوګ بهتره دی. له خپل چینایي سیال سره تر خبرو مخکې ولسمشر ټرمپ هیله ښوولې وه چې یوه مثمره جلسه به ولري، خو ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی و که د دواړو هیوادونو د تجارت پر سر د لانجې په حل کې پرمختګ ونسو، دی به خپل هغه پلان عملي کړي چې له مخې پر چینایي تولیداتو تعرفه پراخیږي. هغه تعرفې چې له وړاندې وضع سوي په دواړو هیوادونو کې کمپنیو ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی او په نړیواله سطحه یې د اقتصادي رکود بیره ولاړه کړې ده. دا مسئله د دې سبب سوی چې په ټوله نړۍ کې د ونډو یا اسهامو بازارونه بې ثباته سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اردي مدیر رئیس له چین سره د تجارت پر مسئله انتقاد کړی دی. د امریکا حکومت د امریکا د مانوي شتمنۍ د غلا کولو او د چین په مارکیټ کې د امریکایي او نورو بهرنیو شرکتونو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په برخه کې له چین څخه د پراخو بدلونونو غوښتنه لري. پیکینګ وایي واشنگتن غیر منطقي غوښتنې لري او باید ځینې امتیازونه ومني. د چین یو ډیپلومات پرون رویټرز خبری اجنس ته وویل موږ داسې احساسوي چې امریکایي لوری تر حد زیات فشار وضع کوي، زیاتې غوښتنې مطرح کوي، خو کوم امتیاز ته غاړه نه ږدي. د امریکا ولسمشر له خپل چینایي سیال سره په داسې حال کې خبرې کوي چې پرون یې په جاپان کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم کتلی وو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. بل نیم ساعت خبري مجله فرشته نگاه دروري.
تشکر اجملان.